ماسپخین دو بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمالند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې ماسپخینې خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان بانک د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش رپورټ رد کړی دی. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ، د پاکستان پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د اداري فساد په قضیه کې نن د اسلام آباد یوې محکمې ته حاضر شو. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د عراق په لانبار ولایت کې د جګړې د ټولو لورو لخوا ناوړه چلن غندنه وکړه. خو پیل کورنیو خبرونو کې صفی الله ستنگزی د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د ولسی جرګې ځینی غړي او د مدني ټولنو استازي وایي خی د اوسنی حکومت لوړپوړي چارواکي د خپل خوښو کاندیدانو په ګټه کار وکړي. او د افغانستان بانک د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش راپور رد کړ چې وایي د هیواد بانکي سیستم د بحران له خطر سره مخ دی. اوس هم پوره خبرونه. د ولسی جرګې ځینی غړي وایي خای د اوسنی حکومت لوړپوړي چارواکي د خپل خوښو کاندیدانو په ګټه کار وکړي. د ولسی جرګې یو غړي صادقی زاده نیلی د پنځمې پرسپ انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د مدني ټولنو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ولسمشر دواړه مرستیالان به په راتلونکو انتخاباتو کې لزینو کاندیدانو ملاتړ وکړي.
واضح هم
میدم آقای استاد محمد کریم خلیلی آیا محمد کریم خلیلی بعد استرار کمیته لبودیجی نه در سرور دانش به گټه کار و نخلی؟ آیا محمد قسیم فهیم به لختلواک نه دکتر عبدالله عبدالله به گټه کار و نخلی؟ مک بده حکلا اندیخمنیو. که څه هم د مدني ټولنو استازو او د ولسی جرګې ځینو غړو په انتخاباتو کې د حکومت د مداخلې په اړه اندېښنه ښکاره کړې، خو د انتخاباتو خپلو کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی په دې غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې د لوړپوړو چارواکو د مداخلې او د درغلیو مخنیوي لپاره ځینې طرحې او ستراتیژۍ جوړې کړې دي. له دې مخکې ولسمشر کرزي هم ډاډ ورکړی و چې چاته به اجازه ورنه کړل شي چې څو په انتخاباتو کې مداخله وکړي. د افغانستان بانک د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش راپور چې وایي په دې هیواد کې بانکي سیستم د بحران له خطر سره مخامخ دی رد کړ. د افغانستان بانک رئیس نور الله دلاوري د پنځمې پرسپ ازادي راډیو ته وویل چې سیګار د خپل راپور په برابرولو کې له دوی سره هیڅ ډول هماهنګي نه ده کړې. سیګار په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو د فعالیت د تنظیم لپاره لازم ظرفیت نه لري. په ملي امنیت او نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي امریکا په افغانستان کې له هغو ډلو سره جګړه کوي چې د پخواني شوروي اتحاد په ضد یې په دې هیواد کې ترې ملاتړ کاوه. سرتاج عزیز دا خبرې پرون شپه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وکړې او پاکستاني رسنیو هم د ده له قوله ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو هدفونو ته چې د جګړې پای ته رسول، د ډیموکراسۍ پلي کول او اقتصادي پیاوړتیا ده ونه رسیدله، خو ستونزې پاکستان ته پیدا کړې. که څه هم افغان او امریکایي چارواکو د سرتاج عزیز د وروستیو سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په وار وار له پاکستانه غوښتي هغه ډلې چې په افغانستان باندې د پاکستان له خاورې حملې تنظیموي په خپله خاوره کې پنه کړي. د ننګرهار د اچین او سپینغار ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د وسلوالو پر ضد پاڅون کړی. د ننګرهار د اچین او سپینغار ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 15 ورځو راهیسې یو وار بیا دوی په خپله سیمه کې د پاکستاني وسلوالو پر ضد پاڅون کړی او له هغوی سره جګړه روانه ده. خو د ننګرهار ولایت ویاند احمد زی عبدالزی بیا وایي چې څو ورځې مخکې هم د اچین او سپینغار ولسوالۍ مشران د ننګرهار له والي سره کتلي او خپلې ستونزې مطرح کړي دي. دا د افغانستان مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه به رضوان مراد وړاندې کړي.
د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د اداري فساد په قضیه کې نن د اسلام آباد یوې محکمې ته حاضر شو. زرداري په 1990 کلونو کې د میلیونونو ډالرو په اختلاس تورن دی. محکمې ته د حاضرېدو پر مهال د زرداري لسګونو پلویانو له هغه هرکلی وکړ. د محکمې له لنډ جریان وروسته پرېکړه وشوه چې نوموړی به بیا د روانې جنوري میاشت په 13 نیټه محکمې ته حاضرېږي. آصف علي زرداري په داسې حال کې محکمې ته حاضر شوی چې د دې هیواد بل پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د ملي خیانت په قضیه کې مطلوب دی. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د عراق په المبار ولایت کې د جګړې د ټولو لورو لخوا د ناوړه چلند غندنه وکړه. د المبار ولایت په فلوجه او رمادي ښارونو کې د حکومتي ځواکونو او القاعده پورې مربوطو وسلوالو په جګړو کې تر اوسه پورې 250 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 1500 نور بې ځای شوي دي.
د بشري حقوقو د څارنې سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو اعلامیه کې ویل چې د عراق حکومتي ځواکونه د خلکو د ګڼې ګوڼې پر سیمو د توپخانې ډسې کوي او سخت دریځه وسلوال بیا د خلکو له کورونو سنګرونه جوړوي. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم نوري المالکي یو ځل بیا القاعده پورې تړلو وسلوالو باندې غږ وکړ چې له فلوجې ښار څخه بهر شي.
ادعو ابناء الفلوجه وشيوخ العشائر الكرام جميعا
دوي زاد فلوجه پر خلکو او قومي مشرانو غکم چې دغه بد خلک په خپل سیمه کې مپریک دی، ځکه فلوجه څو زله د چګړو او بربادي شاهده و. موږ نه غواړو چې دا خار وکړيږي ترسو پورې چې د سیمه خلک له القاعده سره جګړې ته چمتو وي. موږ به دغه تپوزي زور ونه کارو. د بشري حقوقو په سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال مسؤل سارالي هویل دا ښکاري چې حکومتي ځواکونه د ملکی وګړو د خوندي ساتلو لپاره هیڅ اقدامات نه کوي. د سوریې د کیمیاوي وسلو د منځوړلو د ګډ ماموریت مسؤولې د سوریې د کیمیاوي وسلو د منځوړلو پروسه یو بې سابقه کار بللې او د هغې ستاینه او هرکلی کړی دی. خو سیګریت کاک ویلي د سوریې د کیمیاوي وسلو د منځوړلو پروسه په یو غمجنو شرایطو کې ترسره کیږي. میربن کاک تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل د لوجستیک په برخه کې د ستونزو سره سره بیا هم د سوریې د کیمیاوي وسلو د انتقال چارې پیل شوې دي. د سوریې د کیمیاوي وسلو لومړنۍ بسته د شنبې په ورځ د هیواد له لاذقیه ښار څخه په یو ډنمارکي کشتۍ کې له سوریې بهر وایستل شوه. میرمن کاک دا وویل چې د سوریې د 14,000 ټنه کیمیاوي موادو څخه څومره بهر انتقال شوي، خو ویل چې دا مهال 9 کانتینره مواد له دې هیواد څخه بهر ایستل شوي دي. د کاناډا مقامات په دې هیواد کې د لومړي ځل لپاره د چرګانو د انفلونزا وژون کې پیښه ثبت شوې ده. د کاناډا د روغتیا وزیر رونار امبروس ویل دا پیښه په البرتایک سیمه کې شوې او د خپرېدو امکانات کم دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 13 دسمبر میاشت په ترڅ کې په نړۍ کې د چرګانو د انفلونزا 640 پیښې چې زیاتره په آسیا کې دي ثبت شوې دي. د ډبلیو ایچ او په وینا له دې ډلې څخه د چرګانو په انفلونزا اخته 340 اتیا کسان مړه شوي دي. متخصصان وایي انسان په بدن کې د ناروغۍ د ویروس پیدا کول چې له مرغانو سره د تماس په صورت کې انتقالیږي خورا ستونزمن کار دی. او له 10,000 زیاتو افریقایي مهاجرانو د پرله پسې 15 ورځې لپاره د اسرائیل له پارلمان مخته مظاهره وکړه ترڅو د حبس کېدو له ویرې پرته په قانوني توګه د کار کولو غوښتنې ومنل شي. شاوخوا 16,000 کډوال چې اکثر یې د اریتریا او سودان دي له 2006 کال راهیسې له اجازې پرته د مصر په پوله چې یو وخت ډېره ټینګه نه وه اسرائیل ته ننوتې دي. د دوی اکثره یې هیله مند چې اسرائیل ورته پناه ورکړي او وایي بیرته خپلو کورونو ته ځکه نشي ستنېدلی چې ژوند دی له خطر سره مخ کیږي. اسرائیل وایي اکثره د مهاجران په غیر قانوني توګه د کار په لټه کې دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. د افغانستان بانک د سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ریپورت شوی په دې هیواد کې بانکي سیستم د بحران سره مخ دی رد کړی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره به واوري چې د باګرام د زندانیانو د دوسیو د ارزیابۍ ځانګړي کمیټه وي ډیر زر به د افغانستان ملي امنیت د ادارې لخوا لیږل شوی یادښت سره سم د اتاتیا خوشي کېدونکو زندانیانو دوسیې وڅېړي. همدارنګه په یو بل ریپورت کې مولا دې خبره وشي د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او عام خلک په دولت انتقاد کوي چې په تیرو لسو کلونو کې اساسي قانون د لوړپوړو دولتي چارواکو لخوا نقض شوی دی. د کندهار د پوهنې ریاست یو نوی پروګرام پیل کړی چې پر اساس یې په ولسوالیو کې خزینه ښوونکو ته لوړ معاش ورکول کیږي او دوی د تدریس په چارو کې ډېرې ښېګڼې رامنځته کړې ده. او نور ریپورټونه په روانه خپرونه کې لرو. 19 پروګرامونه مو د ساینس او ټکنالوژۍ ځانګړی پروګرام او د ګولې اچار تنسي پروګرام دی. د افغانستان بانک د سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ریپورت شوی په دې هیواد کې بانکي سیستم د بحران له خطر سره مخ دی رد کړی دی. د دې بانک چارواکي وایي چې سیګار د خپل ریپورت په برابرولو کې لدوی سره هیڅ ډول هماهنګي نه ده کړې. سیګار په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو د فعالیت د تنظیم لپاره لازم ظرفیت نه لري. په دې اړه نسیم شفق راستولی ریپورت اورو.
کڅ هم د افغانستان بانک د دې هیواد د بانکداري په سیستم کې یو لړستونځي او نیمګړتیاوي مني، خو وایي داسې شواهد نشته چې د سیګار له راپور سره سم په دې هیواد کې د بانکداري سیستم بحراني وخی. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک له سقوط نه وروسته په افغانستان کې د بانکداري په سیستم کې د پام وړ بدلونونه راغلي او له دې درکه هیڅ ډول اندېښنه نشته. ښاغلي دلاوري څرګنده کړه چې د افغانستان د بانکداري د سیستم په اړه د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د تازه راپور په جوړولو کې له دوی سره سلا مشوره نه ده شوې.
زه دا راپور ردوم. سیګار دا راپور زموږ سره قطعا نه دی هماهنګ کړی. د افغانستان بانک د بانکونو په اړه د معلوماتو د راټولولو او له هغوی څخه د څارنې مسؤل دی. که چیرې سیګار کوم اندېښنه درلوده نو باید زموږ سره یې خبرې کړې وای. موږ په تېرو اونۍ کې د بانکونو په اړه عمومي راپور خپور او حتی ملي شورا ته مو هم واستوه او دوی ته به مو هم په دې اړه معلومات ورکول.
د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، راغلی د دې هیواد بانکي سیستم لا هم ثبات نه لري او د یو بل بحران له خطر سره مخامخ دی. سیګار همداراز ویلي چې د افغانستان د بانکداري په سیستم کې د حسابدارۍ د کارکونکو د ظرفیت، اداري مسایلو څارنه، د پورونو د تحلیل او تجزیه او له قانوني اړخه او نیمګړتیاوې موجودې دي. د سیګار په راپور کې راغلی کچیر د ستونزو ته لازمه رسیدګي ونه شي نو په افغانستان کې به بل بانکي بحران هم رامنځته شي. د افغانستان د بانکي سیستم په اړه د سیګار راپور په داسې حال کې خبريږي چې په دې هیواد کې د کابل بانک په نوم خصوصي بانک په 2013 میلادي کال کې سقوط وکړ او پر بانکونو یې د خلکو باور راکم کړ. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیحون وایي چې سر له اوسه د افغانستان په بانکي سیستم کې د بحران نښې نښانې لیدل کیږي.
بانکي سیستم په خوار نه تر اوسه په ډېره پیمانه په ښه توګه هر څه درسل نه دی، ځکه چې د سرمایه‌ګذاري او په تولیدي برخو کې د سرمایه‌ګذاري نه کوي. د غواړي چې دا سرمایه په بهرنیو مملکتو حتی ولیکدوي. بانکي سیستم د پخوا نه تر اوسه په یو بحران حالت کې دی.
په افغانستان کې له پښتني بانک، د افغانستان بانک او د افغان ملي بانک نه سربیره د مهال شپږ خصوصي بانکونه فعالیت لري چې څلور یې د بهرنیو پانګوالو دي. د افغانستان بانک مسؤلان مني چې د مهال د افغانستان د خصوصي بانکونو 80% تخنیکی کارکونکي بهرنیان، په تیره پاکستانیان او هندیان دي. خو دوی وایي چې د مهال لږونه تنه د بانکداري په برخه کې د لوړو او مسلکي زدکړو په هدف امریکا، هند او ترکیه ته استول شوې دي. د اقتصادي چارو سیډونکو ښاغلی سیحون وایي که په افغانستان کې په بانکي سیستم کې ښه او ګټور مدیریت او پیاوړې څارنه رامنځته نشي نو ښایي چې د کابل بانک د سقوط تجربه یو ځل بیا په دې هیواد کې تکرار شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د باګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنې ځانګړې کمیټه وایي ډېر ژر به د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا لیږل شوي یادښتونه سره یو ځای د سرسم د اتاتیا تنه خوشي کېدونکو زندانیانو دوسیې وڅېړي. د دې کمیټې یو غړي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت د ادارې لخوا دوی ته د دغو زندانیانو د دوسیو په اړه یادښت رسیدلی دی. د همدې یادښت پر اساس د ملي امنیت اداره ټینګار کوي چې د زندانیانو دوسیې باید د افغانستان د قوانینو له مخې وڅېړل شي. فریبا ساحر له کابل رپورټ راکوي.
د بګرام له زندانه د اتاتیا بندیانو د خوشکېدو خبره هغه څه ده چې په دې وروستیو ورځو کې په افغاني او بهرنیو رسنیو کې تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د دغو بندیانو د دوسیو د ارزیابۍ د ځانګړې کمیټې چارواکي وایي چې د راتلونکي شنبه په ورځ به پر هغه یادښت څېړنه پیل کړي چې د ملي امنیت د ادارې لخوا دوی ته لیږل شوی دی. د دې کمیټې غړي عبدالشکور د ادرس ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت د ادارې نن د دغو بندیانو د اسنادو په اړه دغه یادښت ورلېږلی چې ټول د اتاتیا خوشکېدونکو زندانیانو په اړه دی.
من د افغانستان د ملي امنیت محترم ادارې یو یاداش کمیټې ته وسپارئ چې کمیټه به شنبه د ورځې په شروع کې پر دې یاداش باندې کار شروع کړي او جزئیات به ټوله وګوري چې څومره د الزام دلایل شته او څومره د زندانیانو د دوسیو سره وفق لري.
خو شغلی د درس ته یادښت پړه نور جزئیات ورنکړل. افغان ولسمشر حمید کرزی د جدي د میاشتې په درېمه نیټه د دغو زندانیانو د دوسیو د ارزیابۍ له ځانګړي کمیټې سره په یوه غونډه کې د افغانستان له کشفي ارګانونو وغوښتل چې که د دغو بندیانو په اړه اسناد او شواهد لري نو له دې کمیټې سره دې شریک کړي. د دغو اتاتیا کسانو په اړه بحثونه هغه مال راپور ته سو چې د بګرام د زندانیانو د دوسیو د ارزونې ځانګړي کمیټې ویل چې اتاتیا زندانیان له کوم جرم پرته په زندان کې دي او باید خوشې سي. امریکایي چارواکو په دغو څرګندونو په کلک انتقاد وکړ او ویل چې دغه زندانیان خطرناک کسان دي او باید د دوی په اړه پوره خبر وسي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې د دوی ټینګار پر دې دی چې د بګرام او نورو ټولو بندیانو دوسیه باید د افغانستان د نافذه قوانینو سره سم وڅېړل سي.
نظر امنیت ملي افغانستان د مورد ما
موږ مخکې هم د ملي امنیت د ادارې د نظر په اړه ویلي وو او بیا هم ټینګار کوو چې د ملي امنیت اداره د دې طرفدار ده چې د ټولو هغو بندیانو چې په بګرام یا نورو زندانونو کې وي دوسیې د افغانستان د موجودو قوانینو سره سم د عدلي ارګانونو لخوا وڅېړل شي.
تیر اونۍ د امریکا درې سناتورانو افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې دغه بندیان د شپېتو بهرنۍ او اووه پنځوس افغان عسکرو په وژلو کې لاس لري او د دوی خوشي کېدل یې یو ګواښ بللی وو. دغه لس امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې که دغه بندیان خوشي سي نو شاید د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. فریبا ظاهر، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د سپوږمۍ په نوم لسکلن انجلۍ چې څو ورځې وړاندې په هلمند ولایت کې د پولیسو لخوا ونیول شوه وایي چې ورور یې ځان وژونکي برید ته اړ کړی وه. دې له ولسمشر حامد کرزي د مرستې غوښتنه کړې ده چې خوندي ځای دې ورته پیدا کړي. د نوموړي پلار چې د پولیسو لخوا نیول شوی په تحقیقاتو کې منلی چې زوی یې د پولیسو قومندان دی خو له ډېرې مودې راهیسې یې نه دی لیدلی. عصمت سروان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
لسکلن سپوږمۍ چې د خپل ورور په وسیله مجبوره کړای شوې وه چې د پولیسو پر وی پوستې د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې ځان وژونکی برید وکړي او اوس په لشکرګاه کې د افغان امنیتي ځواکونو په توقیف کې ده. وایي که بیرته خپلې کورنۍ ته وسپارل شي ممکن ووژل شي. د هغې له نیول کېدو یوه ورځ وروسته د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي و چې د پوره ضمانتونه له ترلاسه کولو وروسته دي د انجلۍ خپلې کورنۍ ته وسپارل شي. خو سپوږمۍ چې د قضیې په اړه تحقیقات روان دي د چهارشنبه په ورځ د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي. سپوږمۍ وایي نه غواړم بیرته لاړه شم، زه خدای پاک ځان وژونکي حملې ته نه یم پیدا کړی. د هلمند د والي ویندوی عمر ځواک وویل چې د سپوږمۍ پلار هم د خپلې لور د ژوند په اړه اندېښمن دی. د ازادي راډیو ته هم دا راز وویل. ځواکوی پلارې وایي چې غواړې خپله لور ور وسپارل شي خو که ور وسپارل شي خپلې ولسوالۍ ته یې نشي بیولی، ځکه چې ډارېږي چې ژوند یې په خطر کې دی او دا هلته نشي بیولی. نو له حکومته غواړي چې کومک ورسره وکړي. د ده غم دې وخوري، ځکه چې خپله لور نشي بیولی او حتی که حکومت یې ور هم سپاري دی نشي بیولی. ځواک دا هم ویل چې د هلمند والي د سپوږمۍ پر قضیې د غور لپاره یو پلاوی ګمارلی او اوس په دې برخه کې جدي تحقیقات روان دي. موږ د انجلۍ پلار ومن چې غفور نومیږي له د خپلې لور سره وکتل. دا خبره د تایید کړه چې زوی ظاهر نومیږي او د طالبانو ملګری دی او دوی د انجلۍ مجبوره کړې وه چې د انتحاري حملې واسکټ واغوندي او د پولیسو په پوسته کې ځان والوزوي. پلارې دا خبره منلې، وایي چې زوی د طالبانو له قومندان دی او ډېر وخت کېږي چې هغه نه دی لیدلی. د دوی له کورنۍ څخه مو چې څه توقع وه هغه مو ترلاسه کړي دي. په هلمند کې د بشري حقونو سیمه ییز مسؤول بلال صدیقي وویل د سپوږمۍ د سوکالۍ لپاره له پولیسو سره په ګډه کار کوي. د زیاته کړه څرنګه چې خانشین ولسوالي حاضردمه خوندي سیمه نه ګڼل کېږي د بشري حقونو شورا د دې ماشومې د مسؤلیت په باب ژور اندېښنه لري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په ځان وژونکو حملو کې له ماشومانو څخه د کار اخیستلو په باب د طالبانو اقدامات غندلي او ویلي دي چې دا عمل د افغانیت او اسلامیت پر ضد دی. خو وسلوالو طالبانو له څو ورځو وروسته په دې مسأله کې لاس لرل رد کړل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دوستانو تاسو د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي اوریدلی شي که په خارونو کې او یا خارونو ته نږدې اوسیږئ نو د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 مخبریږي. په انټرنیټ کې زموږ د ویبپاڼې له لارې هم زموږ خبرونې په مستقیمه توګه اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. هلته زموږ رپورټونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او یو نیم وخت له ویډیوګانو سره کتلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او عام خلک په دولت انتقاد کوي چې په تیرو لسو کلونو کې اساسي قانون د لوړ پوړو دولتي چارواکو لخوا نقض شوی دی. ځینې کتونکي په دې نظر دي چې د افغانستان اساسي قانون یو جامع قانون دی خو له خوالي سره سره ځینې نیمګړتیاوې هم لري. اساسي قانون لس کاله وړاندې په کابل کې لوی جرګې لخوا تصویب شو چې تصویب یې د افغانستان د اوسنیو پرمختګونو بنسټ کېښود. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان راستولی رپورټ اورو.
د ولسی جرګې غړي او عام خلک په عمومي توګه په درېګونو قواو انتقاد کوي او زیاتوي څه ډول چې لازمه و په هغه توګه په افغانستان کې اساسي قانون پلی شوی نه دی او په ځینو مواردو کې د دولتي چارواکو او زورورو کسانو لخوا نقض شوی دی. د ولسی جرګې غړی فرهاد اعظمي که څه هم د افغانستان اساسي قانون یو جامع او د وخت د غوښتنو مطابق بولي خو وایي چې په لومړي سر کې اساسي قانون خپله د لوړ پوړیو دولتي چارواکو لخوا نقض شوی ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په ډیرو مواردو کې ولیدل چې خپله ولسمشر او په ځانګړې توګه اجرایه نهاد اساسي قانون مات کړی دی او هم مو ولیدل چې په ځینو برخو کې ټولنیز نظم ګډوډ کړی. البته نورو نهادونو لکه مقننه قوه او اجرایه قوې هم اساسي قانون نقض کړی دی.
قوی قضایی هم بارها قانون اساسي را نقض کردن.
ښاغلی فرهاد زیاتوي په اساسي قانون کې د راغلیو مادو پر اساس او دا چې ولسمشر د درېګونو قواو په راس کې قرار لري هغه مکلف دی چې د اساسي قانون د نقص مخنیوی وکړي. د ولسي جرګې یو بل غړی په افغانستان کې اوسني پرمختګونه د اساسي قانون زیږنده بولي او وایي کچیرې اساسي قانون په هیواد کې په پوره ډول تطبیق شي نو اوسنۍ زیاتې ستونزې به هوارې شي. ښاغلی شرولي وردګ خپل نظر داسې څرګندوي
چې د افغانستان چارواکي قانون اساسي ته د احترام په سترګه باندې نه ګوري او لا تر اوسه پورې په افغانستان کې قانون اساسي اصلا تطبیق شوی نه دی. یعنی موږ لا تر اوسه په افغانستان کې یوه قانونمنده جامعه نه یو او د دې عمدهترین دلیل دا دی چې د موږ چارواکي زورواکي هغه کسان چې په چوکۍ کې دي هغه کسان چې په دولت کې دي هغه د قانون اساسي احترام نه کوي او هغه قانون اساسي همیشه کوشش کوي چې په نورو باندې تطبیق کړي.
بلخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون یو جامع قانون نه بولي او وایي چې په دې قانون کې له مختلط سیستم څخه کار اخیستل شوی. حقوق پوهان دغه خبره غیر مسلکی بولي او وایي چې د افغانستان اساسي قانون د سیمې په کچه یو غوره قانون دی چې اساسي اسلام جوړوي، عناناتو ته پکې هم پام شوی او د معاصر نړۍ غوښتنې هم پکې ځای پر ځای شوی دي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی د افغانستان اساسي قانون پیاوړی او د وخت د غوښتنو مطابق بولي خو ښاغلی ستانکزی دا مني چې اساسي قانون له خپلې پیاوړتیا سره ځینې نیمګړتیاوې هم لري. نصرالله ستانکزی د اساسي قانون د ستونزو په اړه وایي
فکر کوم دغه اساسي قانون په ډېر سرعت باندې تدوین شو، په ډېر سرعت تصویب شو. په خپله ما داخل د اساسي قانون کې ځینې ستونزې وجود لري چې د موږ د ټولنې د موجوده حالات له سبې نه ډېره جګه ده. په تېرو لسو کلو کې تر ټولو لوی ناقص د اساسي قانون متاسفانه خپله هغه ارګانونه دي چې قانون باید تطبیق کړی وای، یعنې دولتي ارګانونه. په تعصب سره باید وویل شي چې ډېر داسې موارد ولیدل سول په تېرو لسو کلو کې چې د دولت درېګونو قواوو د افغانستان اساسي قانون مات کړ.
ښاغلی ستانکزی تور پورې کړل چې له افغانستان سربیره په افغانستان کې جنگیدونکي بهرني سرتیري او ځینې ګاونډي هیوادونه د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. کتونکي له دولت سره په خوا کې اکثر عام خلک هم ملامتوي چې اساسي قانون نه مراتوي. دا چې زیات شمېر افغانان بې سواده دي، کارپوهان حکومت ملامتوي چې هغوی ته د اساسي قانون په اړه پوره معلومات نه دي ورکړي. څو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بے سواد سړی مطلب قانون باندې خبر مسوږي تزبیق شي خاص تزبیق نشي سړی قانون نام باندې قانون باندې مطلب شو کا
دی. متاسفانه چې د موږ په ملک قانون اساسي شته اما تطبیق د زورداران او د خو هم نشته. د دولت خو کچیر فساد اداري ورک شي په غورس قانون اساسي عملی دی. نو قانون کې ډیر برکتونه دي، په قانون کې پیشرفتونه دي. خدای دې وکړي چې د دولت خونه قانون په موږ تطبیق شي او موږ په ځانم تطبیق کوو د خو عملی شي او د فساد ورک شي.
قانون خو عملی سوای نه دی. ما ګډوډی ده
ورشه د انتحاریان کیږي غلمال نه دی جنجال نه دی قانون خو عملي سوی د چابن
د وکیلانو د تورونو د سپیناوی په اړه موهڅه وکړه چې د جمهوریت ریاست خبرګون راواخلو خو هغوی په دې اړه لاسو ویلو څخه ډډه وکړه دا چې په افغانستان کې اساسي قانون څومره پلی شوی د دې قانون پر وړاندې ستونزې جوړونکي دولتي چارواکي څوک دي او عامو خلکو ته د اساسي قانون په اړه څومره معلومات ورکړل شوی په دې اړه موهڅه وکړه چې په اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیټې نظر واخلو خو په نظر اخیستلو یې بریالي نه شو د افغانستان اساسي قانون د 1902 کال د لندې له 28 نیټې څخه د مرغومی تر سلرویشته منیټې پورې په کابل کې د جوړه شوې لویې جرګې لخوا په 1205 او 1212 مادو کې تصویب او د ولسمشر حمید کرزی لخوا توشیح شو رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل
دوستانو د افغانستان د اساسي قانون د تدوین د لسم کال په مناسبت مو ځانګړی ریپورت واورید باید یادونه وکړو چې د افغانستان د اساسي قانون په بیلابیلو اړخونو د چې په تیرو لسو کلونو کې څومره عملي شوی دی او څومره سرغړاوی ترې شوی په دې اړه زموږ د ازادۍ په سپو کې په نننی پروګرام کې بحث اوریدلی شئ او تاسو هم کولی شئ چې ګډون پکې وکړئ
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن
و این کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگه وکیل هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنایینه است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ازادی رادیو نو اوري
ورلد پالیټکس ریویو خبرونه په یو تحلیلي لیکنه کې ویلي چې چین د خپلو ګټو د ساتنې لپاره باید د افغانستان په اړه خپل پالیسي تازه کړي په دې تحلیل کې د افغانستان په ثبات او پرمختیايي چارو کې د چین د کمزوري رول او د چین اندېښنې څرګندې شوې دي اسمت ساروان په دې اړه تفصیل وړاندې کوي
چین تر اوسه پورې د افغانستان په اړه خپلې پالیسۍ ته د دینګ شاوپینګ د مشهورې تګلارې پر اساس دوام ورکړی دی شاوپینګ په اتیایمه لسیزه کې چین له سوسیالیستي اقتصاده د آزاد بازار اقتصاد ته هدایت کړ د ورلد پالیټکس ریویو د راپور له مخې چینایي څارونکي وایي چې شایي په اوس وخت کې خپلو ظرفیتونو او امکاناتو ته په پام سره افغانستان ته په ټیټه پیمانه توجه ښه ده ځکه چې هیڅکله هم د افغانستان د پالیسیو په برخه کې مخکښ رول نشي لوبولی مګر کله پلان سره سم د سش کال په پای کې د ناتو کټول نوی اکثره محارب پوزیان ووزی چین ته پکار دی چې د افغانستان په وړاندې په خپل پالیسی بیا کتنه وکړي او یو نوی دریس خپل کاندي چینایي کارپوهان وایي دغه هیواد په افغانستان کې د امریکا له پوځي هلو ځلو ګټه کړې ده ځکه د ګڼو نورو هیوادونو خلاف چین د افغانستان په چارو کې کومه مهمه ونډه نه راخیستې خو د افغانستان د طبیعي زیرمو په څو لویو پروژو کې پانګونې چین د دغه هیواد په یوه مهم پانګون کې بدل کړی دی دا په داسې حال کې دی چې د امنیت ساتنه افغان او ناټو پوځیان کوي په همدې حال کې چین د افغانستان د ثبات لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې او د دغه هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې هم د پام وړ څه نه دي کړي خبرونه وایي چې په تیرو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې خو چین سره لدی چې له پاکستان سره شی اړیکې لري د سیمې په تیره بیا د منځنۍ آسیا له طبیعي زیرمو سره لیواله دی ورلد پالیټکس ریویو زیاتوي چې له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو سره به شایي له منځنۍ آسیا او پاکستان لویدیز مرستندویان هم ووزي او د سیمې هیوادونه به له هغو پیسو بې برخې شي چې اوس یې ترلاسه کوي پاکستان به له هغو پیسو هم محروم شي چې د ناټو له اکمالاتي کاروانونو څخه یې اخلي خو پوښتنه داده چې آیا چین به د دې مرستو یوه برخه په غاړه واخلي ورلد پالیټکس ریویو وای اکثره چینایان نور ویره نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د اوږدمهال پوځي حضور په لټه کې دي خو په چین کې په دې اړه انتقادونه اوریدل کیږي چې له څه باندې لسو کلونو جګړې سره سره ناټو د طالبانو په ځپلو نه بریالی شوی چینایي کارپوهان اندېښنه لري چې په افغانستان کې د لویدیځوالو د پوځي ځواکونو د شمیر کمیدل به د چین لپاره چې د افغانستان ګاونډی دی ستونزې جوړې کړي چینایي استازو د افغانستان له حکومت سره د امنیت په شکولو او د مخدره موادو په لمنځوړلو کې مرستې ته لیوالتیا ښودلې ده، خو له دې سره سره به د چین او افغانستان امنیتي همکاري د چین او د منځنۍ آسیا او چین او جنوبي آسیا د هیوادونو د همکاریو په پرتله خورا لږ وي. دا چې چین د افغانستان له حکومت او یا ناټو سره د ثبات په ټینګولو کې مرسته نه کوي، علت یې ظاهرا دا دی چې چین نه غواړي د طالبانو دښمني په غاړه واخلي، ځکه چې طالبان بیا ممکن په افغانستان کې د چین له اقتصادي ګټو غچ واخلي او یا شای طالبان د چین د حکومت له مخالفو مسلمانانو سره مرسته وکړي.
دوستانو وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. یو ار بی ار ادوان مراد ته وغږدو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي او د مدني ټولنې استازي وایي د دې احتمال لري نه دی چې د اوسنی حکومت لوړ پوړي چارواکي به راتلونکو انتخاباتو کې د خپل خوخو کاندیدانو په ګټه کار وکړي. د افغانستان بانک د سیګار یا د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د ځنګړي سره مفتش ریپورت رد کړی چې وایي په دې هیواد کې بانکي سیستم د بحران له خطر سره مخامخ ده. په ملي امنیت او نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي امریکا په افغانستان کې له هغو ډلو سره جګړه کوي چې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد په دې هیواد کې ترې ملاتړ کوي. د پاکستان په خونه ولسمشر آصف علي زرداري د اداري فساد په قضيه کې نن د اسلام آباد یو محکمې ته حاضر شو. د بشري حقوقو د څارن نړیوال سازمان د عراق په علمبار ولایت کې د جګړې د ټولو لورو لخوا د ناوړه چلند غندنه وکړه. د کاناډا مقامات وی په دې هواد کې د لومړي ځل لپاره د چرګانو د انفلونزا یو وژن کې پیښه ثبت شوې ده. او لاله سوزرو زیاتو افریقی مهاجرانو د پرله پسې 15 ورځې لپاره د اسرائیل له پارلمان مخته مظاهره وکړه ترڅو د حبس کېدو له ویرې پرته دوی ته په قانوني توګه په اسرائیلو کې د کار کولو غوښتنه او د کار کولو موقع برابر شي.
قدر من دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ په ویب پاڼه کې پر دې خبرونو سرویر را تاسو کولای شئ زموږ مطالب ریپورتونه 19 پروګرامونه هم له نور تفصیل سره ولولې او همدارنګه په غږیزه توګه واورئ. البته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼه هم موندلی شئ او لاغې لارې کولای شئ چې زموږ پر مطالب او خپل تفسیر او خپل نظرونه هم را سره شئ. د کندهار د پوهنې ریاست په یو نوی پروګرام کې چې پیل کړی دی پر اساس به په ولسوالیو کې خزینه خون کوتل وړ معاش ورکول کیږي. چارواکي وایي چې د دې پروګرام له پیل سره سم په ولسوالیو کې خونځو ته د نجونو تګ بیرته زیات شوی. تر دې مخکې د کندهار ښار پرته په ولسوالیو کې خزینه خون کې نه وي چې لامل یې ډېر انجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې ښوونځي ته تللې وروسته بل زده کړو پاتې کېدلې. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د ډن په ولسوالیو کې هغه ښوونځي ته ورغلی چې په لومړي ځل پکې د خزینه ښوونکي لخوا په لسهاوو انجونو ته زده کړه ورکول کېږي. دا ریپورټ ورو ورپسې د ساینس ټکنالوژۍ ځانګړی پروګرام او په هغې پسې د ګوړې اچار مه هېروئ.
مستاسی د نن ورځې مضمون یادښت دی په کورنۍ کې درناوی دی، یعنی موږ تاسو په فامیل کې په کور کې د مور د پلار
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د شهید محمد قاسم ښوونځی دی. دغه ښوونځي ته اوس تر 300 زیاتې هغه انجونې راځي چې مخکې د کلیوالي رواجونو پر اساس پر نارینه ښوونکو زده کړې نسوای کولای او ډیرو به یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولې. د شهید قاسم په نوم دغه ښوونځي ته د جی پی ای یا د نړیوال مشارکت د پروګرام پر اساس 15 تنه ښځینه ښوونکي له کندهار ښار ورځي. د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د جی پی ای دغه پروګرام د ډنډ ولسوالۍ په شمول په دامان او سپین بولداکي په امتحاني ډول شروع شوی چې ورسته به نور ولسوالۍ ته هم وغځول سي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستيال محمد یواز نظری د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه پروګرام کې څلور وشتانه شجنا ښوونکو ته لوړ ماشونه ورکوي ترڅو هغوی په کلیوالو سیمو کې انجونو ته تدریس وکړي.
په ولسوالیو کې د شجنا شاګردان یا د خويندو د تعلیم یو خند غټ خند چې زموږ تاسو کلتوري لحاظ څخه دا موجود وو او د دیني اړخ څخه هم د ټولنې دا یو مشکل وو. ټولنې به همیش ویل چې شجنا استادان نشته، د شزینام او سازان نه موجودیت الته د جې باید سو چنجونی ونه کولای سي د شپږم سیم په اصل کینځم سیم په څخه ورسته خپل تعلیمات ته ادامه ورک او خپل تعلیمات وک د جې پروګرام د لارې په لوړو معاشات سره تقریبا د $800 څخه تر $400 پورې دا وو د تعلیمي سی وی په نظر کې نیول سره موږ سازان ته معاشر کو چې هغه مکاتب ته استو کول سوالی کې چې هغه شزینه شاګردان ولر لکه شزینه او سازان ونل
بلخوا په کندهار کې د جی پی ای د زده کړې لپاره د نړیوال مشارکت پروګرام مشر محمد نبی ادبیار ازادي رادیو ته وویل چې په ولسوالیو کې د شزینه شوونکو د معاش کچه لا $300 څخه تر $400 پورې رسیدي چې دا ډیر لوړ معاش دی او شزینه شوونکي زړه شکوي چې په ولسوالیو کې دندې تر سره کړي
څلیدو شوونکي په دوی ولسوالۍ کې لرو چې دا هغه جملې څخه ولس اوس استخدام شوي دي او پر پاتې کار شروع دي او څلور پنځوس محلي او تصریحي سمپونه په دوی ولسوالۍ کې موږ جوړ کړي چې تعداد یې د 2000 زده کوونکو په دغه لنډه موده کې هغه هغه زده کوونکي چې تعلیم او تربیه یا ښوونې او روزنې ته هیڅ لاسرسی نه درلودي هغه موږ جذب کړي او فلحال عملاً په سمپو کې تر
د ډنډ ولسوالۍ د شهید قاسم ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکو سیدیا وحیدی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مخکې د شزینه استادانو د نه موجودیت په وجه کورونو اجازه نه ورکول چې زده کړې وکړي خو اوس د شزینه ښوونکو پر اتاق سره ډېری کورنۍ دې ته آماده سوي چې په خپلو لوڼو تعلیم وکړي
ډېر تغییر راغلی دی د دې ځای زده کوونکي هم ډېر سوي دي ډېر معلومات موږ د دې څخه ترلاسه کړي موږ ډېر خوشحاله یو چې دوی موږ ته راغلي او د نارینه وو سره موږ سم درس نه سي زده کولای دي چې راغلي دي موږ ډېر خوشحاله یو او زده کوونکي مو هم ډېر سوي دي دلته ډېر نجونې نور بلابود سوي دي د دې پر اتاق سره موږ ته درسونه هم ډېر ښه راشي موږ ډېر خوشحاله یو
ډېر تغییر راغلی دی د دې پر اتاق سره نجونې ډېرې سوي دي دا سیم داسې ټک سوی دي په د غړي د دې څخه موږ ډېر راضي یو ډېرې زده کړې موږ د دې څخه ترلاسه کوو چې معلومات د لیوه موږ دونه مضمونونه نه ویل اوس چې دې راغلی دی د دې پر اتاق سره موږ مضمونونه هر څه موږ زده کړي دي هر څه مې زده دي
د شهید قاسم د ښوونځي ښوونکي لینا وایي چې ولسوالۍ ته د شزینه ښوونکو په ورتګ په ښوونځیو کې د نجونو شمېر زیات شوی د غلی لینا په وینا په خوا به ډیر انجنونو علاقه درلوده چې خپل زده کړې تر 12م ټولګي پورې تر سره کړي خو کورنۍ تر 16م ټولګي ورسته ځکه د زده کړې اجازه نه ورکول چې شوونځوي شزینه شوونکې نه درلودل
مخکې چې موږ راغلو دلته په 15م صف کې تقریبا 16 زده کوونکې اضافه نه درلوده کله چې موږ راغلو دا شاګردان متشوق لري هغه شاګردان چې یو بل کورنۍ سره لیدلې و لیدو مو چې ورسې د نور خبر ورکړي چې دلته شزینه شوونکې راغلي نو یو بل سره خبر شو چې په ځل کې شپارستانه شاګردان اولستانه شاګردان اولستانه را ازریس ولې دا غسر بیره دوی ودرې نور هم نیوی دغه کلی څخه چې وو پیدل شې دلته شزنه شول کړه غلیجه او تدریس کوي دوی هم راغله د لې ځانو شامل کړ او په تدریس شروع وکړه
لینا وای په ولسوالۍ کې شزنه شون کې د لیسانس په کچه زده کړې لري او تر دې ورسته به د هغو ټولو انجنونو ارمان پوره سي چې غواړي تر 12م ټولګي پورې زده کړې وکړي
موش په خپل وطن کې د پوهنه بنسم سور غواړو علم کور په کور غواړو علم کور په کور غواړو موش په خپل وطن کې د پوهنه بنسم سور غواړو علم کور په کور غواړو علم کور په کور غواړو دارنا پرند ګران هوا په هر یو نور غواړو علم کور په کور 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 غواړو
ازادي رادیو له اریانا تلویزیونی شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمهیز خبرونه په تلویزیونی بڼه خپروي. دا خبرونه د اریانا تلویزیون د ماخام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شئ.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې نن په لیتیوم خبرې کوو. ها
حاضر ده په نړۍ کې تر ټولو زیات لیتیم په ارجنټاین، استرالیا، برازیل، کاناډا او چیلي کې استخراجیږي. د افغانستان د لیتیم د زیرمو د موجودیت په اړه تر وروستۍ لسیزې پورې ډېر لږ څېړنې شوي وې، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د لیتیم د زیرمو په باب ډېرې خبرې کیږي. ویل شوي چې په غزنی، هرات او فراه ولایتونو کې د لیتیم پریمانه زیرمې شته او تازه تازه د افغانستان په ختیځ کې هم د لیتیم بل کان موندل شوی دی. لیتیم څه شی دی او چا کشف کړ؟ لیتیم یو کیمیاوي ماده ده. کیمیاوي سمبول ال آی او اتومي نمبر درې دی. د لومړي ځل لپاره په 1880 میلادي کال یو برازیلی ساینس پوه خوزی بونیفاسیو دو اندرا دا ایسولوا د سویډن په یوه کان کې ومنده. سره له دې چې کیمیا پوهانو او فزیک پوهانو د 19مې پیړۍ تر پایه د لیتیم په اړه څېړنې وکړې، خو د 20مې پیړۍ تر لومړیو پورې له لیتیم څخه په پراخه پیمانه استفاده نه وه شوې. لیتیم څه ځانګړتیاوې لري؟ لیتیم تر نورو فلزونو زیاته القلي لري، انرژي یې لږه ده او په اسانه له اوبو سره تعامل کوي. همداراز د نورو القلي لرونکو فلزونو په شان د برېښنا جریان تیروي او فوق العاده عکس العمل لري. له همدې کبله په 1909 میلادي کال په هیلیم د لیتیم د شکل په اړولو سره انسان لومړنی اتمي عکس العمل وموند او له اتمي فزیک سره د لیتیم ارتباط حتمي شو. له لیتیم څخه څه کار اخیستل کیږي؟ د سبا لیتیم څخه د شیشو، د عینکو په عدسیو، سرامیکي موادو، برقي او الکترونیکي محصولاتو او په ځانګړي ډول د بیټریو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. له هایدرو اکساید لیتیم د تودوخې د لوړې درجې په وړاندې په مقاومت لرونکو غړیو، د ویلې کولو په صنعتونو، د فلزونو په ویلډنګ کاری او نورو کیمیاوي صنایعو کې کار اخیستل کیږي. له دې کبله چې د اور اخیستو په وخت د لیتیم شغلې خپریږي، په اورلوب او فیشنګونو کې هم کارول کیږي. هایدرو اکساید لیتیم کاربون دای اکساید جذبوي، نو له هایدرو اکساید لیتیم او همداراز پارا اکساید لیتیم څخه د هوا د جریان د پاکولو، د تولیدي سرعتونو، د ګازونو په افرازونو کې استفاده کوي. خو له لیتیم تر ټولو مهمه استفاده په فضایي او پوځي برخو کې کیږي. له لیتیم څخه د راکټونو او توغندیو د جامد څنګ موادو، همداراز په هایدروجنی او اتمی بمونو کې کار اخیستل کیږي. تر ټولو په زړه پورې شایده وي چې په طبابت کې هم له لیتیم په پراخه پیمانه استفاده کیږي. د خپګان یا ډیپریشن، رواني ناروغیو او عصبي ناروغیو په درملنه کې له دې عنصره ګټه اخیستل کیږي. همدا علت چې لیتیم د صنعت لپاره په یوه مهمه ماده بدل شوی دی. که په افغانستان کې د لیتیم موندل شوی قانون زیات وي، کېدای شي په راتلونکي کې د دې مادې له برکته د افغانستان اقتصاد او د خلکو ژوند یو مخ بدل شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام خدای مو لري تبارک و ما چې خپل حکومت هم اعتبار در باندې ونه کی او له څوکۍ لاندې ځایونه مو په سپیانو وپلټي چې بم مو نه ویښی. چارواکي هم ملامت نه دي، خوارانو ته هر ځای او هر څه بم ښکاري، نو ځکه هر ځای او هر سړی په سپي تلاشي کوي. ځکه له قدیم وایي چې سپی وفادار حیوان دی. د خپرونې په پیل کې مو یوه حکومتي دفتر ته بیایو چې هلته د کارونو بهیر ووینئ، ځکه اوس حکومتي مامورین ډیر زیات مصروف دي.
السلام علیکم مامور صاحب، دغه مکتوب می ده
تلاو سبا باغ د امیر زمبیل د وقف فکر کی مدیر ته مامور وای
صاحب وبخه پونه سوما ماویل مامور بیت
ته می دغه میسته وګوره کمپیوټر می نه ویني
وینم صاحب اوس خو کمپیوټرونه په لارو کې می خوي نو هغه خو
هغه کمپیوټرونه او دا توپیر سره لري وروره مکتوب دی هغه مخامخ دفتر ته وروره زه ما درې کې زه لارسا
خالد دیده او بابا چی مدیری خود جان تا به پا مایی چه پا جان ماین السلام علیکم مدیر سر تا مکتوب میده
و علیکم سلام ترکه دا خو پا ما پو ریڑا نلری آقا مخامخ دفتر تیو سا
آلتا می ورولای و غوی ویل چه پا موخ پو ریڑا نلری مخامخ دفتر تی ورولا
دروغ وی آقا داری دفتر دی او دمون دی کنترول اوز تو وی چه پچا پو ریڑا لری
او مامور صاحب نوزه چه پا یه مخو غوی ویل چه پتاس پو ریڑا لری
زورورا ماما پازا بابا پریگده چه کارو کو
صاحب مخامخ دفتر ته خو می ور وو اوغوی ویل چې په تاس پوری اړه لري ځکه چې د تاسې اداري دفتر ده
ما ته عقل مراخه لومړی دی باید مکتوب د کنټرول مدیریت لخوا کنټرول سی او بیا یې موږ صادرو پوس وکنه
نو صاحب څنګه وکم
د مال مخ چپ ساو ما کار ته پرېده ولې مې نه پرېدی پرېګولی هغه دوسیه راکه
او مدیر صاحب مکتوب می څنګه کم مکتوب
درته می وویل چې هغه مخامخ دفتر ته ور وړه ولې نه پوهیږي
صاحب اداري مدیر صاحب خو ویل چې مکتوب دی باید لومړی کنټرول سی بیا یې موږ صادرو
ګوره وروره دا خیر ځانې مکه مکلوه د مکتوب صادرول په کنټرول پورې اړه نه لري اسره سرګردانه کوي
د څه لپاره
د زارو مرګ لپاره
د زارو مرګ لپاره پونه سوم سر
او ساده سړی خو یو څه ورکا
یعنی رشوت ورکم
او ساده رشوت مو ورکوا رشوت آرام دی یو څه شیرینی ورکا
خه سعید مننه سه
بیا څنګه راغلی لکه چې نن مو کار ته نه پرېږدی
صاحب ته دې دغه غوږ لږ رانږدې که
څه کې لختي پکې اچوې که څنګه
صاحب څه درته وایم
ځه ووایا څوک یې نه اوري ووایه
صاحب شیرني به دې درکمه خو ژر مې دغه کار خلاص که چې راباندې ناوخته کېږي
ولې خوله دې ماته وه چې په لومړي ځل دې دغه خبره راته کړې وای
صاحب مخکې مې چېرته کار نه و بند سوی نه پوهېدم
ځه اوس هم ښه دی چې پوه شوې رښتیا ملامت نه یې
وایی چه پا ماشوم ده خونو می خودل ده ماشوم حق دی دا چه اوز ده حق خلق چنگ ادا کوی یو کور تا مو بیایو خو گمان و نکی چه کم هندی فیلمی ستیدیو تا مو بولی ای
رزا دغل تا کینا
سامده ده ده کینا استا
گیتالوری تراسه چه کاکا دی را غلای دی
دادی چه دول نم پیخه دی
ولی؟
گیتا خو ما تا بل دول او دبل زای نم خکارسو
اوه این دی نم دی نونو پیگم چه ده کتاب نمی دی او که دبل چه خو مون ده گیتا و سیتالا فلم سخه خوخ کرده دی
خا خا
اوه ده مشر لور نمی هم نتاشا دا او آقا ما هم ده شورویان پر وقت ده ویروسی انجلی نم پریخه ده
خواه خواه
سلام کاکا ستره ماشی
خیر یوسی لوری
لوری دادی افیزلا کاکا ده ده مالک ورور خونده ده خطروسه ده نولی دلی
پلی دو ده خوشحال شوم کاکا چنگه ای؟
خیم لوری مننه
لوری سلمان خان عامر خان او شرخان ده چرته دی ها؟
عجیبه ده چه اوغوی بدل تا چنگ را غلیوی زخه ده و بیوینم
اغوی لفیروز خان، عطف خان او محمد رفی دوی سره دی کوچنی دلیپ کمار پختنی تلارل.
کوچنی دلیپ کمار هم عجیب هلک دی. دخپل فیلمی اکتون لابل همیشه شو بل سوی وی.
شاروخ خان دوی چه وقت را غلی دی؟ یارا دیر بلا سره ای. آن لفیلمی ستورو سر دیم یارانا جوڑا کردی دی.
تو چوهی؟ چه احواز لطا سره یارانا کوما؟
یارا بلا سره ای بلا.
لارا ایشوریا او کاجل دوی هم راغلی وی
د سله پارا
سره دیوی اورانی بازار تا اور سره بوتلی وای چنوی جامی سوپر مارکیټ تر راغلی دی
دوی بل کار نه لري ټول ورځ خرید کوي تبه وای د کوم لوی سوداګر لورګان دی
ریشام دی شان رانیسی
دا نو یوازې فلمی الکان نه دی راغلی فلمین جونې مر سره دی
پس چرت کلاړه اورورا
د شاروخان او د ایشوریا په چرت کلاړم د فلم شوټ کولو لپاره راغلی دی که څنګه
لکه چې کاکا هم خطا ووت
ولی خان دې لورې
سړیا تا لکه چې ګمان وکړ چې د هندي سینما لوبغاړي راغلی دي
هو نو سلمان خان عامر خان شاروخ خان ایشوریا رانی او کاجل او دا څوک دي
نو سلمان خان عامر خان او شاروخ خان د ما زامن دي او فیروز خان، عطف خان او محمد رفی می وریرو ندی ام دارنگ می دلیپ کمار چه اصلی نومی عبدالرحمن دی هم راه را دی کنت من لکه ده دلیپ کمار خون یک چونه که یا خدا دی جونده لری نو تا تا دیو ایلسی دی و بل رور زامن می بی امجد خان او دنی او تو دا بل نوم رس خیر سو نمی گی داغا و رور می فیلمی بدماشان خوخی گی نو سکه پسامون هم طول دا بدماشان نمونه ایخی دی دا خدای پاک کارون ندی و رورا وی طول پر اختیام بدماشان دی بدماشان
نو ولی رخبل وطن نمونه
وای پا مود نیدی برابر
والا تاسی خو سخت مودک یعنی
والیان خواران او خپل یاداشتون او دیری لیکی دیو والی سب دیوی او رزی یاداشتون در او رو اوز ده سهر لز بجیدی نوی لخوب راویخ شوم او کریختی اویم نو راویخ یکرام زکه زپ خپل په دولس او بجوم نشم راویخ دلی طول شپه مو تنگ تکور ده ویخه تیره کرده و او دیر نا وقت ویده شوم آر شپه مو هم ده حال وی شپه پا ویخه او رس پا خوب تیره و ده وطن خدمت ده نو ده غمر زحمت خو غاری اوز ده سهر او لز بجیدی ده رئیسان و شورا که ناستیم رئیسان خپل ټوګه سره کوي او زه دغه د خپل ډایری لیکم ما ته د وخت قدر معلوم دی نو زه کوي وشي به مفتل لاسنه ورکم خو رئیسان می بیا داسې ندی هغوی ته وخت ډیر به ارزښت شیخ کاری نو زه که د کار په وخت ټوکی کوي په هر جلسه کې همدا حال وی زه ډایری لیکم او دوی ټوکی سره کوي اوس د غرمې دولس بجې دی دیر زیاد وگه شویم نو زکم اشپاس تا او ویل چه زر دوده راودی خو آقا ویل چه ده بیگانی حلال کرد پسر لگ وخه پاته دا آقا در تا کباپاوم لگ به ناوخته شی هر اشپا یو پساله لو چه ده تنگ تکور پر وقتی کبابونه اخرو زلک سختی کام که نه نور والین لپساله و فیلمرغان و زرکانم کباپاوی ده غرمه یو بجه ده مستوفی سارانوال او د ماکمی رئیسان را غلی دی چه د څو سیاسی دوسیو په حق خبری وکو هاگوی وایی چه د څلورو تنو دوسی سیاسی دی او موږ غواړو جنایی ته واړو دغه کار مالی ګټه لري او هم اخروی ځکه متهمین د هرې دوسی په سر له 50,000 نه تر یو لک ډالر ورکولو ته حاضر دی او که دا کار وشي نو څلور واړه به له مرګه بچ شي او ثواب به مو وشي اوس د غرمې دوه بجې دی شاروال راغله او غواړي چې د 1500 سپینو پلورل شو نمرو د استملاک همار ورکم هغه وایي چې دغه سپینې نمرې استملاک او بیا یې بیرته وپلورو نو ډیره زیاته ګټه به وکړو هسې هم د حکومت وخت کم پاتې دی او بیا خدای خبر چې دغسې چانس په لاس راځي او که نه د شاروال خبرې ما ته هم خوند راکړه ځکه هم به مونږ ګټه وکړو او هم به خر د پلان مطابق آباد شي
شاروال خو لا دا وایي چې د ښار د منځ د لوی وړ بر به هم راکم کړو او ځمکه به یې د دوکانونو لپاره وپلورو. هغه زیاتوي چې په دې کار سره ډېرې زیاتې پیسې پیدا کوو. اوس د غرمې درې بجې دي. د شاروال د دواړو وړاندیزونو سره مې موافقه وکړه او د دواړو امرونه مې ورکړل. ریښتیا وایي چې واټونه هر څومره پراخ او سورور هم شي ګڼه ګوڼه نه کمیږي. له هغه نه چې دوکانونه شي ښه دي د ډېرو بیکارانو دپاره به د کار ځای پیدا شي. اوس د غرمې څلور بجې دي. اشپز اسریه برابره کړې ده. د هغې په خوړلو لګیا یو. ډېر لایق اشپز دی. ډېر خوندور خواړه پخوي. له همدې امله مې وزن له 48 کیلوګرامو نه 110 کیلوګرامو ته رسېدلی دی. دا لا چې سپورت هم کوم، خو د محکمې رئیس وایي چې وزن مې د خوړلو له امله نه دی زیات شوی، ډالرو زیات کړی دی. ټوکې راسره کوي. اوس د شپې 12 بجې دي. له ډوډۍ خوړلو وروسته ټنګ ټکور ته ناست یو او سندرغاړی ښه خوندوره ملي سندره وایي او موږ ورته من من غوښې اخلو، ځکه د وطن او هیواد مینه ده چې هره شپه تر سهاره په ویښه تېرو او کله کله ملي اتڼ هم ورسره کوو. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستون کې وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دغه دي: کابل 4 یو، کندهار 2، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
اول چلم رات تازگا بیا بٹا کسی دستڑی جون در تکو ما بیا با کسی دستڑی جون در تکو ما وی باران 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 وری گی مات تا یادوی تا یادوی سونا کوئی بارا بارا